سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی دی تاسو مخ خلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د اوقاف پیکار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کو خبرونه په خبرونه پیلو د راپورونو پر بنسټ د خوست ولایت په ځازی میدان ولسوالۍ کې یو ځل بیا د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته پیل شوې چې لا هم روانه ده. د افغانستان کورنۍ رسنیو د راپورونو پر بنسټ نښته نن مازدیګر 4 بجې پیل شوې ده. د سرچینو په خبره په نښته کې له درنو وسلو کار اخیستل شوی دی. تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د نښتې اصلي علت او د نښتې له کبله د وختي مرګ شوب لپاره جزئیات نشته. طالبانو او پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې وړاندې د تېر چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ په همدې سیمه کې نښته شوې وه. د خیبر پښتونخوا یو پوځي افسر د لومړي ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي وو نښته د شپې 8 بجې پیل او د سهار 4 بجې پای ته رسېدلې وه. د دې پوځي په خبره نښته د طالب سرتیرو پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په تربلکي سیمه کې د طالبان لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو پر سر راپورته شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې دا څوم ځل دی چې طالبان له پاکستاني پوله ساتو سره په سرحدي سیمو کې دا ډول نښتې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ببل سبا د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا 50 نوبتې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. ریچارډ بینټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د راپور په داسې وخت کې چمتو کوي چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د هغه پر سفر بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت وینځ ګلا مجاهد د بینټ راپورونه له مبالغې ډک بللي او ویلي دي چې هغه کوچني مسایل لویوي او هم دی امنه افغانستان ته په سفر هم بندیز لګیدلی. ښاغلی بینټ تېره اونۍ ترکیه او قطر ته تللی و او هلته یې له یو شمېر افغانانو سره د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر ژمنه کړې ده چې جاپان به د افغانستان په 9 ولایتونو کې 115 نمرنی ښوونځي جوړ کړي. لرګ څخه په خبرې شوې خبرپاڼه کې له طالبانو خبر شو خبر پانه کې طالبان ویل چې په کابل کې د جاپان سفیر تاکا یوشی کورومایا د جمعې په ورځ د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره د کتنې پر مهال دښمنه وکړه. د جاپان د سفیر دښمنې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ښوونځي په کله او په کومو ولایتونو کې جوړ شي. او په پاکستان کې روانه اونۍ د پولیو د واکسین عمومي کمپاین پیلېږي. چارواکو د خبرو وروسته تر دې وکړه چې شپارس کال وروسته په پلازمین اسلام آباد کې د پولیو د یو مثبت پیښې خبر خپور شو. ماشومان د ګزارن د واکسین مسؤول شیر رضا ویل د پولیو د واکسین کمپاین به سر له دوشنبه شروع شي او تر 30 میلیونه ډیر هغه ماشومان ته به د واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي. په پاکستان کې سږ کال د پولیو 12 مثبت پیښې ثبت شوې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب واوریدل شئ. نوی بنسټونو له ملګرو ملتونو وخت دی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو بشري حقونو وضعیت ته یو ځل بیا کتنه وکړي. خو افغان مېرمنې وایي
دا یو تاریخ پات کی چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړي خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر نه کړی.
بل پلاو په هغه ولایتونو کې چې ګرمسیر دی نوې تعلیمي کال پیل شوی. افغان نجونې ګیله کوي
که هم حجاب کول او اوس یې هم کو زمنګ خنځی کی आवाज انجن زده کړی کوي. استادان هم خزینه دي نو ولې د خنځی دروازې زمنګ پر مخ بندې دي.
لا د سرویره بر سره په خبرونه کې واوري چې ولې سالزاینو ته د خلکو ورته کم شوې او د طالبانو بندیز چې په خزو باندې د تفریزاینو ته لګولې څومره په دې کار یې غیس کړي. په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نړیواله موضوعات ته هم تم کې نور مسلې هم شته. ملتیا مغاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بشري حقوقو مدني ټولنه نوی بنسټونه د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا تایمي غړو ته په یو پرانستل کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه شورا اندېښنه ښودلې ده. دغه لیکي د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په چارو کې د ملګر ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر ماموریت دا دوام ملاتړ ترڅنګ ژوره تجربه د یوې داسې نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو سواب ویونکي وي. تفصیل حدیث پر دې سنورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې تر راتلونکو دوه ورځو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا و 50مه نوبتي غونډه وشي، د بشري حقونو او مدني ټولنو لسګونو بنسټونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دایمي غړو ته په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. د مدني ټولنو او بشري حقونو بنسټونو استازو چې شمېرې نوي ته رسیږي، پرون جمعه د سپتمبر 6مه په یو پرانیستي تفصیلي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقونو د نقض د ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. په لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دایمي غړو هیوادونو او ناظرو بنسټونو څخه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې روان جنسیتي تبعیض د یو جرم په توګه د نړیوالو قوانینو له مخې وڅېړي. وړاندې په دغه سرخلاص لیک کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د موندنو پر بنسټ ویل شوي چې طالبانو د ښځو د فعالیتونو د محدودولو لپاره 250 داسې فرمانونه ورکړي چې د جنسیتي اپارتاید بیلګه کېدای شي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر فعالان د دې اقدام ستاینه کوي، خو په اړه یې ویشلي نظرونه لري. د ښځو او بشري حقونو فعاله خالده تحسین نیوکه کوي چې ملګري ملتونه او په ځانګړي توګه د بشري حقونو شورا د افغان میرمنو پر وړاندې مسؤلانه چلند نه کوي.
اگر واقعا حقوق بشر
د بشري حقونو شورا که غواړي چې کار وکړي او په افغانستان کې د استازو ماموریت تمدید شي، هغوی باید داسې عملی کارونه چې خلک یې احساس کړي وکړي. که دوی رښتیا هم د بشري حقونو لپاره سم کار کولای، نو ولې به اوس په نړۍ کې د بشري حقونو وضعیت داسې و؟ له بده مرغه په دې اړه زما نظر خوشبینانه نه دی.
دې اداره
و بکارش. د ښځو او بشري حقونو یوې بلې فعالې اوګې امیل بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې څو نوي سازمانونه سره یو ځای شوي دي، تابان چې دا یو تاثیر لري. د افغانستان ښځو پاکله چې دومره هیوادونه دوی اندېښنې ښیي، نو دوی هم باید خپل رول ادا کړي د دې حالت په بهبود کې. د بشري ناورین چې اوس جاري دی په ولسونو باندې افغانستان کې، ملل متحد د یونما نماینده چې دلته د ماموریت وغځول شي، دا به ډېر ښه وي، ځکه د دې نظر تر پرتله کېږي د نورو نظر سره. دا یو تاریخ پات کېږي چې ملل متحد کې دومره هیوادونه هم خپل غږ پورته کړی، خو حاکمان د دې ځای باندې هیڅ تاثیر یې نه دی کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په پرانیستي دغه لیک کې همداشان په افغانستان کې د قومي او مذهبي لږکیو پر وړاندې د تبعیضي چلند سربیره د مدني فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د تیر جمهوري نظام د نظامیانو پر نیولو او پر وړاندې د ډول ډول شکنجو په اړه هم ژور اندېښنه ښودل شوې. په لیک کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د ماموریت دوام او ملاتړ په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د کرار ځواني شونتیا یقیني کوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د سپتمبر 6مه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی و چې دی به د دوشنبه په ورځ مازیګر مهال د بشري حقونو شورا ته په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په دغه سرخلاص لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو له نړیوالو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي، او په دوامداره توګه د بشري حقونو د نقص په برخه کې خپل سرو غیر قانوني او مخبر زیاتېدونکو محدودیتونو ته دوام ورکړی دی، چې له امله یې ورځ تر بلې د بشري حقونو وضعیت کړکېچن کېږي. د طالبانو د حکومت وین زبیع الله مجاهد د دې لیک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې بیا طالب چارواکو د اندېښنې بې ځایه بللي او تل یې ادا کړي چې په افغانستان کې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادا چې افغان میرمن او نړیوالو ته د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نوی قانون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 12 غړو هیوادونو اعلامیه د افغانستان دننه او بهر له هرکلي سره مخ شوې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او یو شمېر افغان میرمنو د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دغې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي دي چې د نوي قانون له پلي کولو دې ژر تر ژره لاس واخلي. سیل سنکا کرناورو
وروسته لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دولس غړو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت قانون په غبرګون کې یو ګډه اعلامیه خپره کړه. د افغانستان دننه او بهر د دې اقدام هرکلی شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیټ د سپتمبر په شپږمه د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه د دې اعلامیې د یوې برخې په بیا خپرولو سره له دې اعلامیې خپل ملاتړ ښودلی. د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نذیر احمد فایق هم د سپتمبر په شپږمه په خپل ایکس پاڼه له دې اعلامیې څخه د هرکلي تر څنګ له دې دولسو غړو هیوادونو مننه کړې ده. د افغانستان دننه یو شمیر میرمنې که څه هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دولسو غړو لخوا دا اقدام هیله بښونکی بولي، خو وایي یوازې د اعلامیو خپرول نشي کولی د افغان میرمنو ستونزې حل کړي. یوه له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا اعلامیه چې دوی خپره کړې ده دا زما په نظر هېڅ بسنه نه کوي، په دې خاطر چې په څو موردو کې دوی دپاره اعلامیه ډېرو مملکتونه خپره شول. اما دې چندان په کیسه کې نه دي، اما هغه جدي نه نیسي. باید یو جدي اقدام وشي په دې خاطر چې دلته ژوند د نجونو لپاره ډېر تنګ کړی دی، لګنه بیخي ډېرې تنګ کړی دی.
د ښځو د حقونو فعالانې هم ورته نظر لري. له ډلې نسرین حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د اعلامیو او غندنو تر څنګ پر طالبانو ډیپلوماتیک، اقتصادي او سیاسي فشارونه راوړي.
هغه نړیوالې ټولنې چې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي باید د اعلامیو تر شا پاتې نه شي او یوازې په اعلامیو او غندنو تکیه ونه کړي، او باید په عملي توګه د ښځو او نجونو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره په طالبانو فشارونه زیات کړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دریو دایمي غړو امریکا، فرانسې او بریتانیا په ګډون د دولسو هیوادونو په دې ګډه اعلامیه کې چې پرون د سپتمبر په شپږمه خپره شوه پر طالبانو غږ شوی چې په افغانستان کې د هغو نویو قوانینو تطبیق سمدستي وځنډوي چې د ښځو حقونه محدودوي. دوی هغه څه چې په اعلامیه کې د طالبانو لخوا د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره سیستماتیک تبعیضي چلند او د ښځو او نجونو ځپل بلل شوي غندلي دي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړي هیوادونه لري، چین، روسیا او الجزایر د اعلامیه کې نه دي شامل شوي. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د اګست په 18مه په څلور فصلونو او 53 مادو کې نافذ او په رسمي جریده کې خپور شو. دا قانون چې تر ډیره په ټولنه کې د ښځو د راڅرګندېدو پر څرنګوالي متمرکز دی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده یې د جدي تطبیق سپارښتنه کړې، تر دې مخکې هم له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شوی.
په تودو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو، خو له هم لشپږم ټولګۍ و د لوړ ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې دي. دغه زده کوونکي وایي د دوی په سیمو کې څلورم تعلیمي کال پیلېږي خو دوی له تعلیمه بې برخې دي. د دوی په خبره پخوا هم په ښوونځي کې په هیچاب کې تللي، ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي درلودلې او ټولې چارې اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سمې پرمخ تللې، خو بیا هم پرمخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ننګرهار په ګډون د ختیځو ولایتونو د تودو سیمو ښځینه زده کوونکي وایي د نوي تعلیمي کال پیل کېدو ته یې هیله درلوده چې اوسنی واکمن به پر مخ د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي، خو داسې معلومیږي چې څلورم کال به هم بې زده کړو تیر شي. د جلال آباد اوسیدونکي ښکلا ازادي راډیو ته وویل د طالبانو بیا واکمنېدو پر مهال دالای لیسې په لسم ټولګي کې پر زده کړو بوخته وه. په وینا یې لیسې خپله ودانی او ښځینه ښوونکي لري او دوی به هم په پوره حجاب کې ښوونځي ته تللې. داسې څه نه و چې د اسلامي اصولو او افغاني کلتور مخالف وي.
طالبانو چې د کومې ورځې نه ښوونځي بند کړي، موږ له تعلیم بې برخې او کورونو کې ناست یو. موږ هیله درلوده چې د نوي درسي کال پیل کېدو سره به زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي، خو لا هم هغه هیله نه ده پوره شوې. موږ مخکې هم حجاب کولو او اوس یې هم کوو. زموږ ښوونځي کې یوازې انجونې زده کړې کوي، استادان هم ښځینه دي، نو ولې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ بندې دي؟
د کونړ ولایت د یوې ګرمسیری ولسوالۍ د نجونو لیسې زده کوونکي نادی راته وویل
زمونږ په ګرمسیر سیمه کې نوی تعلیمي کال شروع دی، خو بیا هم موږ د تعلیم څخه بې برخې یو. وړې ونجونې هلکان چې دي دوی مکتب ته ځي. موږ په دې تمه یو چې سږ کال به ښوونځي زموږ پر مخ خلاص شي، خو هغه هیله مو لا پوره نه ده او تر اوسه پته نشته چې څه وخت به زموږ پر مخ ښوونځي دروازې خلاصې شي.
له خونځي او منکرې شوی نجونی وای د طالبانو یادو بندیزونو سره یې تعلیم او تحصیل پورې ټول تړلي امیدونه خاور سره برابر شوی دی. د یو لسم ټولګیز د کوونکې جمیله
زیات په خواري خلکو استلی ده، دا ټول بې ځایه پسند او کی دا د خزو تعلیم چي دی دا ډیر اړین دی. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یا همدارنګه خزینه خوونکې نه، هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه همدا تعلیم دی علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټولې نړۍ ته پته ده چې دلته انجونې چې دي په حیا پرده حجاب سره ځي خپل تعلیم سرته سی. البته د خوځو خوونکو د خوانه تدریس کیږي.
په افغانستان کې لشپګم د لوړو ټولګیو په خزینه زده کوونکو د لګیدلو بندیزونو لری کولو لپاره نړیوالو عام افغانانو او خپل د طالبانو د یو شمیر دینی مدرسو عالمانو غوښتنې کړې دي. دغو دینی عالمانو په اسلام کې د نجونو تعلیم او تحصیل لازم ګڼلې ده. د ننګرهار د یوې دینی مدرسې مشر مفتی ضیاء الرحمن
د رفیده په نوم یو بیبي و دا اوله ډاکټره ده چې عملیاتونه باندې کوي. اوس وینا تعلیم فتنه ده. دا د حضور په وخت کې و. نبی رسول الله ویل چې کوم صحابي زخمی کیږي رفیده باندې دي عملیات کې جراحي عملیات کول هغه وخت حضور په خپل موجود او صحابه مشته علاج خزه کې ټول سیرت نگارانو لیکلې دي چې د دې صحابي ټول علاج رفیده کو. یو شی چې ممکنی اسلام نه منکه اسلام خوخی پکې دی اسلام می پکې دی عزت می پکې دی ابروم خوندی نو ول د دې مخالفت.
دا هغه غوښتنه د چی په اړه طالبانو د یو طرحې جوړولو خبره کړي، خو د دریو کالو په تیریدو لا هم یاد طرحه نه ده چمتو شوی او لامل یې په میلیونونو نجونی له تعلیم او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. یو پاکستانی چې په کاناډا کې اوسي تورن شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ یې د امریکا په نیویارک ښار کې یوه حمله پلان کړې وه. د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې دا کس محمد شاه زیب خان نومیږي چې په شاه زیب مشهور دی. جزئیات په دې راپور کې.
شل کلن محمد شاه زیب خان تورن شوی دی چې د اکتوبر په اوومه یا د اکتوبر په 11مه د نیویارک په بروکلین کې چې ډېر یهودان پکې ژوند کوي حمله وکړي. د اکتوبر 1 هغه نیټه ده چې کال مخکې حماس وسلواله ډلې چې واشنگتن اروپایي ټولنه یې د ترګری ډلې په توګه پیژني د اسرائیل دننه شاوخوا 1200 کسان ووشل او نشته 250 تنه برمته کړل. د اکتوبر 11مه بیا د یوم کیپور په نوم د یهودانو یو مذهبي ورځ ده. روټرز سرانس د کاناډا د پولیسو په وینا خبر ورکوي چې شاه زیب خان د چهارشنبه په ورځ د مونټریال په جنوب کې د کیوبک په آرمز ټاون کې ونیول شو او د سپتمبر په 14مه په دی په مونټریال کې محکمې ته حاضر شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی څارنوال مریک ګارلند د جمعې په ورځ په خبره کړې بیان کې وویل چې شاه زیب خان دا نیت درلود چې ډېر یهودان یو ځای ووژني. ښاغلی ګارلند د کاناډا له پولیسو مننه وکړه چې دا ترهګری نیولې دی. د راپورونو له مخې شاه زیب خان د استخباراتو دوه افسرانو ته دا خبره له خولې وتلې وه چې د دې بریټ پلان لري او غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د اسلامي دولت ډلې د ملاتړیو یو څانګه هم جوړه کړي. شاه زیب خان د استخباراتو له غړیو غوښتي وو چې ای آر ډوله ټوپک او مهمات ورته چمتو کړي او د بریټ ځایونه مشخص کړي. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې شاه زیب خان د پروسه شکل په نومبر کې د اسلامي دولت ډلې ویډیوګانې آنلاین خبرې کړې دي او د دې ډلې ملاتړ په یو لړ پیغامونو کې کړی دی. تر اوسه دا څرګندنه ده چې شاه زیب خان په کاناډا کې مدافع وکیل لري کنه لري او آیا کاناډا به د امریکا متحده ایالاتونو ته د محاکمې لپاره وسپاري کنه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د پلازمینې کابل او یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د اخیستو توان نه لري. د دغې خلکو په خبره وخت نا وخت ماشومان ترې تازه میوې غواړي، خو په خبره یې د بد اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورنیو ماشومانو د اړتیاوې نشي پوره کولی. بلخوا یو شمېر میوه پلورونکي هم وایي سره له دې چې تازه میوې سږ کال په بازار کې ګرانې نه دي، خو بازارونه یې ساړه دي. بل طرف ډاکټران وایي چې تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي. په خبرې هر انسان ته خوراک په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې ضرور دی. تفصیل په راپور کې.
د تازه میوه غوښتنه ماشومان اطمن کوي، ځکه هغوی په ورځني ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته. موږ نشو کولی چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او د وی اته کسیز کورنۍ مشر محب شینواری و. محب وایي د بیکاری او بېوزلۍ له امله خپل ماشومانو ته میوه دانه نسی ورولای.
سکان د تیر کال پرتله د تیر کال پرتله زموږ په شمول زموږ نور خلکو د تازه میوه ته لاسرسی نه کیږي. اقتصادي توان د خلکو ضعیفه دی چې له تازه میوه نه برخمن کیږي. د تیر کال کلونو پرتله سکان تازه میوې په کمه کچه اخلو، ځکه د انګورو خلطه په بازار کې
محب شینواری وایي وروستی ځلې تېره اونۍ کور ته میوه وړي. د کابل ښار اوسیدونکی او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وایي په کور کې درې اولادونه او لمسیان د میوو غوښتنه کوي، خو په خبره یې دای او زوی دومره وس نه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي.
کله چې دوستانو سره مخامخ کېږو یو لطف کوي، یو دانه نیم دانه به سره خورو. همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو دپاره واخلو کور ته راوړو. ماشومان خو هر وخت دغه ناری سوری وهي، په ده شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کړو بغل مغل چې لږ زره وهل محل د خواخوا خراب شوي دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو.
د ادب خبره اکثرا یې د خوښې وړ ځینو میوو موسم تیر سي، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې خوراک د دوی او کورنیو په زړه ارمان پاتې سي. دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده، بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیری اوسیدونکي وایي سره له دې چې سږکال د بیلابیلو تازه میوو حاصلات زیات او قیمتونه یې هم مناسب دي، خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري. میوه پلورونکي وایي سږکال په بې ساري کچه د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د تازه میوو ښه حاصلات ورسېدلي، خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسي ازادي راډیو ته وویل دوی وایي د بیلګې په توګه د یو من یعنی و کیلو مڼو بیا له 140 تر 170 افغانیو او د یو من انګورو بیا بیا له 70 تر 90 افغانیو پلوري. ډاکټران وایي تازه میوې د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي، او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سونیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوې کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې درمل لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هر میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي وعده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري، چې ډیری دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي، چې ډیری آن د خوړو او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې مې او را روانې اکتوبر میاشتې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د ډبلیو ایف پی پر راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501
تاسې مخه کلازاتي رادیو نوري د دې خبرې خبرونه روستي راپور تر ازو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې شمیر کورنۍ وايي په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو لخوا د لګیدلو بندیزونو له امله د کابل ژوبړتن نه دتللي. دوی لازاتي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر نظام کې به د خپل کورنۍ او ښځو او ماشومان سره د کابل ژوبړتن تلل او هلته به د حیواناتو مرغانو لالیدو خوند اخیست. طالبانو په افغانستان کې ښځې تفریح پارکونه محلونو ته ورتګ منی کړی. تفصیل لسنه کاکر نورو.
باغواش ډیره خوښسته ده ټول خلک په ویلو سره راتلو.
دا احمد شاه صفایی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی. وایي چې د جمهوری نظام پر مهال خپلې میرمنې او ماشومانو سره کابل ژوبڼ ته د حیواناتو او الوتونکو لیدو ته تللی و. نوموړی د هغه مهال کیسه کوي.
کمنګ د فامیل سره تللی ول جالبات نن په فامیل سره زما دوستان راغلي او باغې سره زه یو ځای شوم. لاړو باغواشت لکه په جمهوریت کې که هر رقم حیوانات تلته موجود وو. ډیر خپ فامیل راغلي خو خمرغان پکې وو. نو منګ ډیر لذت ته واغستنو.
خود غور ولایت اوسیدونکو حمید الله چې په دې ورستیو کې کابل ژوبڼ ته تللی وو ازادي راډیو ته وویل چې میرمنې ته د ننوتو اجازه ورنکړل شوه.
ولې دوی میاشتې وړاندې زه سره د ټول فامیل لاړم کابل ته چې کله لاړو باغواشته نو هلته موږ ته وویل چې تاسو فامیل یعنی زنانه اجازه نه لري داخل ته لاړ شي. نو ما یوازې 2-3 ماشومان سره ونیول او لاړم باغواشته. چې کله لاړم نو هغه رش او ولولې دا ځل نه وو.
د کابل اوسیدونکو فاطمه محمدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله ژوبڼ ته د تګ جرأت نه کوي.
له بعد مرغه له هغه وخته چې طالبان راغلي ژوبڼ ته نه یم تللي، ځکه ویرېږم چې کومه پېښه رامنځته نه سي. ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه ډېرېږي او موږ ته اجازه نه راکوي. موږ باور هم نسو کولای چې په ارامه زړه ژوبڼ ته او تفریحي پارکونو ته ولاړې سو.
باغ بابا یا پارک تفریحي دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
خود طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او ډیر لیدونکي لري.
په فعلاً بیش از 100 نمونه حیوان مختلف کې 100 ګونه مختلف.
اوس مهال د کابل په ژوبڼ کې تر 100 ډیر بیلابیل حیوانات شته او له هر لحاظه د معیاري کېدو پر لور روان دي. په بیلابیلو بڼو خپل لیدونکي لري او د رخصتیو په ورځو کې لیدونکي ډیر زیات وي.
خصوصا د اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیات هسته.
هغه زیاته کړه چې د کابل ژوبڼ د ټکټ بیا 10 افغانۍ ده او په بیلابیلو ورځو او مناسبتونو کې له 100 څخه تر 100 پورې لیدونکي لري، خو د عوایدو په اړه یې معلومات ورنه کړل. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو، تفریح، ورزش او کار باندې ډېر محدودیتونه ولګول شول چې یو یې تفریحي ځایونو او پارکونو ته د تللو محدودیت دی. د کابل ژوبڼ په کابل کې یو له سترو او مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی. د راپورونو له مخې د کابل ژوبڼ په 1946 لمریز کال کې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه کورنۍ لخوا تاسیس او د ظاهر شاه زوی سردار نادر د دغه ژوبڼ د افتخاري رئیس په توګه وټاکل شو. د کابل ژوبڼ د خپل تاسیس په وخت کې د آسیا تر ټولو لوی او مشهور ژوبڼ و.
د خبرونه دویمه نیمای ته راورسیدو. نیمه نړۍ پروګرام درته په دویمه نیمای کې لرو، خو ترغې وړاندې ورزو په دویمه نیمای کې لنډ خبرونه.